دا مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمی او دلته په پرا کې د سهار شپږ بجې سوي دي. نن د پنځشنبې زیارت ورځ او د 2014 میلادي کال د مئی 9 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په لومړي سهارنۍ خپرونه کې په دې هیله ستاسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. د مشال رادیو د نننۍ 9 خپرونو پیل په لومړي سهارنۍ خپرونه سلام پښتو پاکو، خو په لومړي سر کې به منور شاته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مو خبر کړي.
السلام علیکم، سهار مو په خیر. اول د خبرونو سرټکی، په قبایلی سیمو کې د فعال او لاسو سیاسي ګوندونو کمیټې د فاټاله لپاره د اصلاحاتو په یو لس مکاتی اجنډا سلا شوې ده. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د امریکایي پوځیانو د افغانستان نه د وتلو په بیان د وسلوالو طالبانو نه غوښتنه کړې ده چې جګړه دې ختم کړي، او د امریکا صدر باراک اوباما د هیواد پراخې تګلارې په هکله د وینا پر مهال ټینګار کړی دی چې دا مهال د امریکا او نړۍ لپاره تر ټولو لویه خطرات راهګري ده. او سپام وکړی د خبرونو تفصیل ته. په قبایلی سیمو کې د فعالو لسو سیاسي ګوندونو کمیټې د فاټاله لپاره د اصلاحاتو په یو لس نکاتي اجنډا سلا شوې ده چې پکې د قبایلي ولس لپاره د ټولو آئینی، قانوني او انساني حقوقو غوښتنه شوې ده. دغه کمیټې پرون په پیښور کې د قومي وطن پارټۍ د مشر آفتاب احمد خان شیرپاو په کور کې یوې خبري غونډې ته وینا وکړه. په دغه موقع د قبایلي سیمو لپاره د جماعت اسلامي مشر صاحبزاده هارون رشید مشال ریډیو ته دغه نکاتو په ویل.
په اول نمبر کې قبایلی علاقو کې د امن قیام دی، دویم د آئین په دفعه 247 کې ترمیم دی، د کم په نتیجه کې چې د فاټ عوامو ته آئینی، قانوني، جمهوري، عدالتي او سیاسي حقوق ملاو شي. دغه سي اکشن ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن چې کم یو ظالمانه ریګولیشن په دغه وخت کې تل نافذ دی، دغه د تنسیخ مطالبه او خبره ده. دغه سي نوري خبرې د کم په نتیجه کې چې په قبایلو ته آئینی، جمهوري او قانوني حقوق ملاو شي.
په دې کمیټه کې عوامي نېشنل پارټي، پیپلز پارټي، تحریک انصاف، جماعت اسلامي، جمعیت علما اسلام، قومي وطن پارټي او مسلم لیگ نواز ګوند په شمول لس هغه سیاسي ګوندونه شامل دي چې په قبایلي سیمو کې فعال کردار او پلویان لري. په خیبر پښتونخوا کې د واکمن تحریک انصاف ګوند د صوبایي اسمبلی د غړو ترمنځ اختلاف لا نور زیات شوی. د یاد ګوند د 14 غړو ډله چې پکې د اسمبلی مرستیال سپیکر امتیاز شاهد هم شامل دي، پرون د خپل حکومت خلاف د احتجاج په توګه د صوبایي اسمبلی د غونډې نه بهر وتلی دي. په تحریک انصاف کې د جوړې شوې د ډلې یا فارورډ بلاک مشر غړي قربان خان د واک اوټ نه وړاندې اسمبلی ته وویل چې د امتیاز شاهد او د هغه د ورور خلاف جوړه شوې ناجایزه مقدمه په فوري توګه ختمه کړي شي. ویلي که غوښتنې یې تر سره نه شوې نو ممکنه ده چې د راتلونکي بجټ په غونډه کې هم ګډون ونه کړي. په دې احتجاجي واکاوټ کې د امتیاز شاهد سره اپوزیشن ګوندونو شمولیت کړی وو. په دغه موقع سپیکر اسد قیصر د دغه مقدمه د تحقیقاتو لپاره د یوې کمیټې اعلان وکړ. د بلوچستان په ډیره الیار سیمه کې نامعلومه وسلوالو 15 هندوان ماشومان تښتولي دي. د یادې سیمې ډیپټي کمشنر ظفر علي شاه وای 15 واړه ماشومان د چهارشنبه په غرمه هغه مهال تښتول شو چې له سکول نه په یو رکشا کې د کور په لور روان وو. وسلوالو وروسته بیا درې ماشومان د سیند په راتو ډیرو سیمه کې پریخي او دوه نور یې لا هم ځان سره بولې دي. ظفر علي شاه وای د دې ماشومانو د تښتولو وروسته یې لږ تر لږه 9 مشکوک کسان نیولي او د هغوی نه تحقیقات شروع کړي. هلته په بلوچستان کې د بلدیاتي انتخاباتو دویم لړۍ نن شروع کیږي چې پکې به د ښځو او د اقلیتونو لپاره په مخصوصو چوکیو رای اچول کیږي. د الیکشن کمیشن په خبره په ټوله صوبا کې به د ښځو لپاره په 1020 او د اقلیتونو لپاره په مخصوص شوو 380 چوکیو رای اچول کیږي. د خیبر پښتونخوا د بنو بورډ کنټرولر ظهور خان نن مشال ریډیو ته ویلي چې شمالي وزیرستان کې د پرله پسې کرفیو او پوځي کاروي له وجې د 11 او 12 امتحاني پرچې به د روان جون میاشتې د 3 نیټې نه شروع کیږي. د دې په وینا دغه شان د 11 او 12 مختلف پریکټیکل به هم د جون د 3 نیټې نه شروع شي چې تر 20 نیټې پورې به جاري وي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د امریکایي پوځیانو د ایستلو په حق له د ولسمشر اوباما د پلان له اعلانې وروسته په وسلوالو طالبانو غږ کړی چې جګړه دې پای ته ورسوي. ولسمشر کرزی چې د واک موده یې په ختمېدو ده وویل چې نور د جګړې د دوام دلیل نشته. اوباما د نهې په ورځ وویل چې د 2018 کال تر پایه به له افغانستان نه خپل ټول پوځونه وباسي. د ولسمشر کرزی د ماننې نه پرون خپره شوې یوه خبر پاڼه وایي امریکا اعلان کړی چې د خپلو جنګي پوځیانو شمیر به کم کړي او صفر ته به یې رسوي. د افغانستان ولسمشر په وسلوالو مخالفینو غږ کړی چې له دې موقع نه په ګټه پورته کولو سره دې جګړه پای ته ورسوي. په افغانستان کې د امریکا او ناتو عمومي مشر وای په افغانستان کې د نږدې 10,000 پوځیانو د پریښودلو په حق له د ولسمشر باراک اوباما اعلان به د امریکا د ژمنو په اړه د افغانانو بې باوري ختمه کړي. جنرال جوزف ډانفورد پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل د دې فیصلې تر مخه به 9,900 سلاکاران په افغانستان کې پاتې شي چې د افغان امنیتي ځواکونو د تربیت او په وسلو د سنبالولو کار مکمل کړي. او بل خبر دا چې د امریکا صدر باراک اوباما د هیواد پراخي خارجه تګلارې په حق له د وینا په وخت په دې خبره ټینګار وکړ چې دا مهال د امریکا او نړۍ لپاره تر ټولو لوی خطر ترهګري د نوموړي دا څرګندونې پرون د امریکا ویسټ پوانټ نومې پوځي اداره کې وکړي. په دغه موقع اوباما وویل
strategy that involves invading every country that harbors terrorist networks
هغه strategy چې لمخې پر هر هغه هیواد برید کیږي چیرې چې ترهګر پټیږي لا عقل سره سم او تلپاتې نه ده. زما په فکر مشته د ترهګری ضد مبارزې په strategy کې بدلون پکار دی. داسې بدلون چې پکې د افغانستان او عراق تجربو بریاو او نیمګړتیاو ته کتنه وسی او د هغو ملګرو هیوادونو سره اغیزناک ملاتړ وسی چیرې چې ترهګر ځان مضبوطول غواړي.
د لړکې صدر اوباما په کانګرس غاک وګل چې د ترهګرۍ ضد مبارزه د ملګرتیا فند د مرستې لپاره د 15,000 ډالر منظور کړي. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا.
زمو شغل مشال رادیو خاوري او د مشال رادیو په لمړي سارني خبرونه سلام پښتونخوا کې به د نورو راپورونو ترڅنګ د دوغ راپورونو تفصیل واوري. په قبایلی سیمو کې فعال د لسو سیاسي ګوندونو کمیټې په دې سیمه کې د اصلاحاتو لپاره پر یو لس نکاتې اجنډا سلا سوي ده. د کمیټې یو غړی د اصلاحاتو په اړه وایي
په اول نمبر کې قبایلی علاقو کې د امن قیام دی. دویم د آئین په دفعه 247 کې ترمیم دی. د کم په نتیجه کې چې د فاټ عوامو ته آئینی قانوني جمهوری عدالتي او سیاسي حقوق م ملاو شي.
د خیبر پښتونخوا په صوبایي حکومت کې یو حکومتي ډله هغه وخت له اسمبلی څخه ووتل چې د دوی په وینا د اسمبلی پر ډیپټی سپیکر باندې ځینې بې بنیاد تورونه لګول شوی دي. د دغه ډلې یو مشر وای
زه احتجاج کوم او کدی زاله نشو په فلور اف تحول لاوري چې ګیدیش زه په بجټ کې نه یم.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلی چې ترهګری تر ټولو لوی خطر ده خو دوی به په خپل ستراتیژي کې بدلون راولي او هغه ځای ته به پاملرنه کوي چې ترهګر خپل ځانونه مضبوطوي.
I believe we must shift our counterterrorism strategy to more effectively partner with countries where terrorist networks seek a foothold.
په روانه خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ سندري هم درته لرو لمشال رادیو سره وسی. زموږ غلم مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د مازیګر تر 6 بجو پرې په ژوندۍ باندې ورېدلی سي. کچیر تاسو د رادیو ترڅنګ انټرنیټ ته هم لاسرسي لرئ نو پر انټرنیټ هم د مشال رادیو ټول خبرونه اوریدای سي چې پته ده mashalradio.com. په لومړي سر کې بل دوه سره سم په سیمه کې د خپل خبريان ستا زه حال رټولو او ورسته به تاسو سره پور ناورو. په لومړي سر کې د اسلام آباد ته د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل دا وخت مرسته د ټلیفون پر لیک دی. ریاض سهار په خیر.
ډیر مننه احمد شاه.
ریاض په داسې حال کې چې پرون
په جنوبی وزیرستان کې د خان سید سجنا په مشرک د طالبانو یوې ډلې د تحریک طالبان پاکستان څخه د بیلدو اعلان وکړي. په اسلام آباد کې حکومت حفاظتي ګامونه پورته کول پیل کړي دي او په بیلابیلو سیمو کې غشتونه شروع کړي دي. په دغه اړه که حال راکړي چې حکومت څه تر اوسه پورې ترسره کړي دي او کوم نوې تګلارې خپل کړي د اسلام آباد کې د امنیت ساتلو لپاره؟
جی احمد شاہ، دا نه یوازې دا چې کم د طالبانو په منځ کې کم بیلتون راغلی یا کم هغې کې ډلې جوړې شوې دي، بلکې د دې نه سو اونۍ بلکې سو میاشتې وړاندې دي دا فیصله کړې وه چې د اسلام آباد سیکورټي دا به رینجرو ته حواله کولی شي او دغه رنګ به د ریپډ ریسپانس فورس په نوم باندې یو داسې یو د پولیسو د رینجرو یو مشترکه یو دغه به جوړېږي، فورس به جوړېږي چې هغې سره به د مختلف قسمه کاروایانو د هغې اختیار وي. نو دغه فیصله د پرون نه بلکې د ابل ورځ نه عملی شوه او د هغې وروستو مونږ ګورو چې د اسلام آباد په مختلفو سیمو کې د رینجرو او دغه رنګ د پولیسو مشترکه ګاډي مشترکه اهلکار هغه ولاړي او ځای په ځای هغې گشتونه هم کوي. د دې مقصد دپاره اسلام آباد چې کوم دی نو هغه په دیارلسو مختلفو برخو یا په زونونو کې ویشل شوی دی او د هغې تر مخه چې کومې خارې سیمې دي په هغې کې خپل طریقه کار دی چې سونه ګاډي هلته کې پکاري، سونه خلک هلته کې اهلکار ضرورت هغه ګرځي. دغه رنګ چې کم ریډ زون دی چېرته کې چې وزیر اعظم هاوس دی یا کم ځای کې چې پارلیمنت هاوس، سپریم کورټ او دغه رنګ ډیپلوماټیک انکلیو نورې سفارتي کمې ادارې دي او دفترې دي، نو د هغې لپاره خصوصي ځان له یو طریقه کار جوړ کړی شوی. بیا چې کم د اسلام آباد خوښه سیمې دي لکه ترنول سیمه دا یو غاړې ته راځي، بیا دغه شانتې د باراکو سیمه دا داسې دي چې دا د اسلام آباد په څنډو باندې پرتې دي، دا کلیوالې علاقې دي او دغلته کې اطلاعات راځي دغه ځایونو نه چې دلته کې مختلف د ملک د مختلفو برخو نه بعض خلک هغې کې شکمن شک ظاهري کې چې ګنې دلته کې بعضې ترهګر هم راغلي او دلته کې ډېرې اچولي دي. نو د اسلام آباد پولیسو دپاره دغه کار ګرانو چې د دغې خلکو خلاف کار ویو کې، ځکه چې دې سره داسې استخباراتي معلومات دي ته راغلي وو اسلام آباد پولیسو ته. د دغه مقصد دپاره داخله وزیر چې کوم دی نو د ریپډ ریسپانس فورس او رینجر راوستي دي اسلام آباد ته، دا به تر څه وخته پورې خود تر دې نه ملادا نه ده معلومه چې دا به تر د کمې مودې پورې یا د څونه وخت پورې به دا خلک ته نوی فورس چې کوم جوړ شوی دا په اسلام آباد کې. خو البته دا ده چې دې لپاره په وزارت داخله کې یو خصوصي کنټرول روم هم جوړ کړی شوی دی چې هغه به د ټول صورتحال او د ټولو کاروایانو جاج اخلي او دغه رنګ چې دې فورس ته کم ځای نه هم اطلاع ملاویږي، استخباراتي څه قسم معلومات راځي، نو دوی سره به دا اختیار وي چې دوی په هغه ځایونو کې کاروایي وکړي. ورسره کم چې کچا آبادې دي په اسلام آباد کې، نو د هغې ځای د ټولو خلکو چې څونه هم د هغې هغه ډیټا ده یا
هم ریاض مساخیل سره د تازه معلوماتو شریکولو شو ورځ درته غواړو.
پښتو وای مشال ریډیو وار
زموږ غله مشال رادیو څخوري اوس زو د کوټې پر لور. په کوټه کې د مشال رادیو خبريال خدای نور ناصر د اوس مر سره د ټلیفون پر لیک دی. خدای نور ناصر سهار په خیر. وعلیکم السلام. خدانور ناصر، دا سره پورونه دي چې د پاکستان د نور بیلابیلو برخو په څیر چیرې چې مذهبي لږکي شکایت کوي چې د دوی سره نه یوازې حکومت سم چلن نه کوي بلکې د ټولنې ځینې وګړي دوی ته په ټولنه کې ځای نه ورکوي، یعنی دوی جذبیت ته نه پرېږدي. په بلوچستان کې هم 15 هندو ماشومان تښتول شوي دي. په دې اړه که تازه حال زموږ سره شریک کړي چې دغه ماشومان د کومې سیمې څخه تښتول شوي دي او حکومت د دوی د راخوشي کولو په اړه تر اوسه پورې کوم ګامونه پورته کړي دي؟
دا چې دا چې د ډیره الیار سیمه د بلوچستان او په هغې کې بیا پرون غرمه دا پیښه شوې ده، خو رسنیو د شپې ناوخته تر رسنیو پورې دا خبر راورسېد او په هغې کې داسې وویل شو چې 15 هندو ماشومان چې په هغې کې درې بچیانې وې، معنی نجلۍ وې او دوه هلکان وو، هغه نامعلومه وسلوالو هغه مهال وتښتول کړه چې دوی د غرمه تر سکول ته د سکول تر رخصتۍ وروسته کور ته په یوه رکشا کې روان وو. د سیمې ډیپټي کمشنر سید ظفر علی شاه مشال راډیو ته وویل چې دغه وسلوال نامعلومه وسلوال راغلي او له دې رکشې څخه یې دا 15 واړه ماشومان تښتولي او بیا یې د شپې ناوخته بیا د سیند پر تو ډیرو سیمه کې هلته د غبري چې کوم انجن دي ماشومان دای هلته پریوشي دي او دوه ماشومان هلکان چې دي هغه لګان سره دی ویلي معنا درې دا وخت دوی پریوشي دي یا هم پولیسو ورته اخلاقي کړی دي خو دوه ماشومان لا هم د دوی په ورکا کې دي او دوی نامعلوم ځای ته وړي دي داسې ښکاري چې تر دې مخکې هم لکه تاسو چې ویل د پاکستان په بیل بیل سیمو کې دلته بلوچستان کې هم له هندو لژکیو سره همدغسې نور چې کوم لژکۍ دي له هغوی سره بیل بیل د تاوتریخوالي پېښې کېږي هغوی وژل کېږي له هغوی څخه بیا په بلوچستان کې بیا خاص کر دا چې اکثره وانه وچل ډېره وخت راهیسې هندوان تجاران او دغسې شتمن هندوان هغه د پیسو د تاوان لپاره تښتول کېده او بیا ورڅخه تر ډېر لوی تاوان وروسته د هغه تښتول سوی هندو تجار یا هم شتمن کس بیا خوشې کړي او دغه هم دغه پېښه هم تر اوسه پورې که څه هم د دې مسؤلیت چا قبول کړی نه دی خو ځینه پولیسو سرچینو له هغه ځایه مشال راډیو ته وویل چې ښکار یې داسې چونکې دا یو شتمن هندو تجار دی او د هغه لمسیان او لمسۍ دي نو وایي چې کېدلی شي تر درې تر شا هم هغه د پیسو د تاوان پېښې وي خو ډاکټر عبدالمالک بلوچ د دې پېښې په سختو ټکو کې نوټس اخیستی او هغه وایي چې متعلقه چې کوم چارواکي د هغوی ته امر کړی چې ژر تر ژره دې د دغو ماشومانو د صحیح سلامت روغ رمټ د بیرته راخوشي کولو لپاره جدي قامونه پورته کړل شي.
صحیح ډیر مننه خدای نور ناصر. بل داسې راپورونه دي چې په بلوچستان کې د بلدیاتي انتخاباتو دوهمه لړۍ نن پیلېږي. په دې اړه تازه حال زموږ سره شریک کړئ چې څه انتظامات سوي دي او د دغه نتایج به څه وخیلانېږي چې د بلدیاتي حکومت کار شروع کړي.
داسې ده چې که څه هم د بلدیاتي انتخاباتو لومړنۍ لړۍ 15-16 میاشتې وړاندې په ټول پاکستان کې تر ټولو لومړی بلوچستان وکړه او بیا تر هغه وروسته بیا دغه 15-16 میاشتې یو څه مشکلات وو چې د هغه څخه یې دغه دوهمه لړۍ لږ وځنډول سوه او په هغه کې بیا نن دوهمه لړۍ د الیکشن کمیشن لخوا ویل شوي دي چې نن به کېږي او نن په 9 بجې باندې دی پولینګ چې کونسلران به چا ته رایه ورکړي هغه ګرد سره شروع هم شول له 9 بجو بیا تر د پاکستان وخت 3 بجو پورې دی وخت دی د دې لپاره د نن چې کوم د ښځو لپاره مخصوصه شوي نشستونه دي او یا هم څوکۍ دي او یا بیا د لژکیو لپاره کومه مخصوصه څوکۍ دي په هغوی باندې به رایه اچول کېږي د ښځو لپاره په ټول بلوچستان کې 2302 ټولې څوکۍ دي چې په هغه کې 1093 څوکۍ باندې بلا مقابله چې د هغوی په مقابله کې د هغوی ښځو څوک نه وو هغه بلا مقابله منتخب شوي او دغه سی د 1028 څوکۍ لپاره به هم نن مقابله کېږي معنا ځنه بلا مقابله منتخب شوی دی او د پاتې نور به نن مقابله کېږي او دغه سی د لژکۍ لپاره چې کومه پاتې څوکۍ دی په هغوی کې هم ډیرای بلا مقابله منتخب شوی دی د پاتې درې د څوکۍ د وخت په ټول ولسوالۍ کې لژکۍ لپاره چې هغه به نن رایه چول کېږي ولکه چې مخکې ما وویل چې د رایه چونې نه بهر به د سهار 9 بجو به د ماسپښین تر 3 بجو پورې روان وي.
صحیح ډیر مننه خدای نور ناصر زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو او شاور زر ته غواړم.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
په پاو کم یو لس بجه
تاندې هلی
په پاو کم 2 بجه
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا 2 بجه
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجه
روخانه مستقبل
په پاو کم 3 بجه
د یارانو مشال
په 1 منټه د پاسا 3 بجه
زموږ غږ مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماځګر تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه اوریدای شي. او سره د راپورونو پر لور په قبایلی سیمو کې فعال د لسو سیاسي ګوندونو کمیټې په دې سیمه کې د اصلاحاتو لپاره پر یو لس نکاتي ایجنډا سلا سوي ده. پرم په پېښور کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې، پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز ګوند، قومي وطن پارټي، عوامي نېشنل ګوند او د جماعت علما اسلام او جماعت اسلامي په شمول لسو سیاسي ګوندونو په ګډه خبري غونډه کې له حکومت په قبایلی سیمو کې د یو لس اصلاحاتو کول غوښتنه وکړه چې په قبایلی سیمو کې امن راوستل، بلدیاتي ټاکنې کول، غیر انساني قوانین ختمول او قبایل ته خپل مستقبل د پریکړې اختیار ورکول یې مهمه غوښتنه وي. په دې اړه نور حال په پېښور د مشال رادیو خبريال غلام غبس را کوي.
د دغه ګډ خبری کانفرنس پر مهال د جماعت اسلامی د قبایلی سیمو مشر صاحبزاده هارون رشید مشال ریډیو ته وویل چې د دې ټولو نقطو مقصد په قبایلی سیمو کې امن قائمول دي او د قبایلی سیمو ولسته آئینی قانونی او جمهوری حقونه ورکول دي.
موږ دا کمیټي یوولس نکاتو باندې هغه متفق شوی ده، کوم چې په اول نمبر کې قبایلی علاقو کې د امن قیام دی، دویم د آئین په دفعه 247 کې ترمیم دے، کم په نتیجه کې چې د فاټ عوامو ته آئینی قانونی جمهوری عدالتی او سیاسی حقوق ملاو شي، دغه سه ایکشن ان ایڈ اف سیول پاور ریګولیشن چې کم یو ظالمانه ریګولیشن په دغه وخت کې تنافس دی، دغه د تنسیخ مطالبه او خبره ده، دغه سه نوري خبرې د کم په نتیجه کې چې په قبایلو ته آئینی جمهوری او قانونی حقوق ملاو شي.
په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د لسو سیاسي وندونو د دې ګډ خبری کانفرنس پر مهال د قومي وطن پارټۍ چیرمین آفتاب احمد خان شیرپا او مشال ریډیو ته وویل چې په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو د دې غوښتنو وخت هم ډیر مهم دی.
یو داسې وخت کې دوی د خپل یاره نکات را مخکې کړل چې دلته یو تبدیلی په ټول خطه کې را روانه ده. نواز شریف خو اوس لاړو هندوستان شرکت موکد هغه حلف بداره کې هندوستان نوی لیډرشپ هم زموږ پوزیشن ګوري چې موږ کوم پوزیشن کې او دغه لپاره د فاټا اهمیت ذکر جاتی چې التا آیا داغه طرف نه نور خلک دی خوراجی اکنامک مایګرنټ راتلی شي نور مګ کیدی شي.
د دینه وړاندې هم مدني ټولنو قبایلی وکیلانو او سیاستوالانو په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو غوښتنې کړې دي، خو دا چې ولی حکومتونه په قبایلی سیمو کې په اصلاحاتو عمل نشي کولای، د دې پوښتنې په جواب کې د پاکستان پیپلز ګوند د قبایلی سیمو جنرال سیکرټري مرزا محمد جهادي مشال ریډیو ته وویل
ټول قبایل اول اول میټینګ په دې فیډرل لاج کې وشو. دا تقریبا نن څلور پنځه کاله مخکې خبره ده. زرداری غریب خو دوی مونږ ټول ویره ملاقات مو سو امغه جواب هغه وته کو چیرې دا کوم قوتونه دي تاسو په یو دا حالات جنگ دي. زه اوس په دې ټیم باندې ترمیم نشم کوی او نه زفاټه کې اصلاحات راوستای شم. ویل چې حالات جنگ کې څه پورې امن نه ده قائم، نه جمهوریت رچی نه ترقی رچی نه سوکلی رچی، امن اول شرط.
د یادونې وړ ده چې د قبایلی سیمو لپاره د لسو سیاسي ګوندونو جرګې د حکومت نه په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو یوولس غوښتنې کړې دي چې پکې په قبایلی سیمو کې د امن قائمولو، د قبایلی سیمې ولس ته د بنیادی حقونو ورکولو لپاره د پاکستان د آئین په آرټیکل 200 کې د بدلون، قبایلی سیمو کې د بلدیاتي ټاکنو د کولو او د قبایلی سیمې د مستقبل د فیصلې واک د قبایلی سیمې ولسته د ورکولو مهمې غوښتنې شامل دي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
د خیبر پښتونخوا د صوبای حکومت واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف کې دننه د اختلافات رامنځته کېدو او د فارورډ بلاک په نامه د یوې بلې ډلې تر جوړېدو وروسته د دوی خپلمنځي اختلافات هغه وخت نور هم زیات شول کله چې پرون ماښام بېله سوې ډله د خپل حکومت خلاف د احتجاج په توګه د صوبایي اسمبلۍ له غونډې نه بهر ووتل. د صوبایي حکومت د تازه خپلمنځي اختلاف او له غونډې د بایکاټ د لامل په اړه د مشال راډیو خبریال خالد خان راپور راکوي.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د دوو ډلو مینځ کې روان اختلاف هغه وخت را برسېره شو کله چې د مرستیال سپیکر امتیاز شاهد په شمول د دغه ګوند 14 غړي د خپل حکومت خلاف د اسمبلی نه د احتجاج په توګه بهر ووتل او دړکې وکړه چې دوی به په راتلونکي د بجټ غونډه کې هم نه کینی کچري د دوی غوښتنې ونه منل شوې. دا نوخار نه د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ منتخب شوې د صوبایي اسمبلی غړي قربان خان په مشرۍ کې د واکمن ګوند دننه د غزان لډله یا فارورډ بلاک جوړ شوی دی چې د شورو پورز د صوبایي اسمبلی مرستیال سپیکر امتیاز شاهد او د هغه رور خلاف مقدمه خلاف یې احتجاج وکړو. د احتجاج نه وړاندې قربان علي خان وویل چې د ډیپټي سپیکر خلاف دغه بی بنیاد جوړه شوې مقدمه کې د حکومت د یو ذمہوار چارواکي لاس کې دی شي او په کار ده چې د دې پلټنې وشي.
احتجاج
سو اونې وړاندې د مرستیال سپیکر امتیاز شاهد رور خلاف پل کلی کې یو زنانه سره د جنسی زیاتې مقدمه جوړه شوې وه چې په رسنو کې د ډیپټي سپیکر نوم هم اخیستل شو. خو بیا مرستیال سپیکر مشال ریډیو ته وویل چې دا یو سازش لاندې د ده د کورنۍ بې عزتي وشوه او په کار ده چې هغه خلک د څرګند شي کوم چې د دې سازش په شا ولاړ وو.
او سازش په تایید باندې زما سره چې څه وشو د ما سره ندي شي دا ټول ایوان سره شوی دی او دا ټول د دې کرسۍ سره شوی دی. زما خلاف اف آی آر در شو او زما رشتہ داران چې کومه دا بیا دی بار او ان شاء الله دا ثابته شو چې دا جھوټه اف آی آر او د کوم ولایت خلک دي
پدغه احتجاجی واکاوټ کې صوبائی اسمبلی کې د مخالف ګوندونو هم د ډیپټی سپیکر سره ملګرتیا وکړه. د اسمبلی سپیکر اسد کیسر خان د دغه پیښې د پلټنو لپاره د یو کمیټې جوړولو حکم ورکړو چې د نورو نه علاوه د مخالف ګوندونو پارلماني مشران به هم غړي وي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
سمه ژغله مشال رادیو څخوري. په جنوبي وزیرستان کې د خان سید سجنا په مشرۍ کې د طالبانو یوې ډلې د تحریک طالبان پاکستان څخه د بیلیدو اعلان کړی. د بداسې حال کې چې د پاکستان د حکومت او طالبان ترمنځ د امن په اړه خبرې د ځان ښکار شوی دي. دا چې د طالبانو له یو بل څخه د بیلیدو او د اختلافاتو وروسته به د حکومت او طالبان ترمنځ د امن د خبرو راتلونکي څر ډول وي. په دې اړه زموږ همکاري انسا اجمل راپور جوړ کړی دی.
په جنوبی وزیرستان کې د طالبانو یوې ډلې په سرګند ډول د تحریک طالبان پاکستان نه د بیلیدو اعلان کړی دی. د دغې ډلې ویاند وایي چې دا پریکړه یې د خان سید سجنا په مشرۍ کې کړې او دوی به په راتلونکي کې د بیت الله مسعود تګلاره پر مخ وړي. د دې نه وړاندې هم د طالبانو ترمنځ د جګړو د مرګ ژوبلې خبرونه مخې ته راغلي دي. بلخوا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان هم په دې وروستیو کې ویلي وو چې طالبانو سره د حکومت خبرې د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو له وجې ودرېدلې دي. د پاکستان حکومت د دې نه انکاري دی چې ګنې دا خبرې ختمې شوې دي. دا چې د خان سید سجنا ډلې د تحریک طالبان نه د بیلیدو وروسته به د امن د خبرو راتلونکي سوي، د سیاسي چارو کارپوه او خبریال رحیم الله یوسفزی وایي چې د مارچ په 26مه د دواړو ډلو ترمنس اخیری خبری شوی دی، خو په موجوده وخت کې د دواړو ډلو ترمنس د رابطو نه کولو لوجې خبری پر ځای ولاړې دي.
خبری ختم شوی نه دی. دواړو فریقو چې ګمړي تاریخ طالبان پاکستان او پاکستان حکومت هغه دا نه دی ویلي چې موږ خبرې نه کوو. خو دا نه شو چې هغه مخ ته راغی. خو خپل تاریخ طالبان پاکستان کې ډېر سخت اختلاف راغی او دا نه دی اوس په کتې شي کو دا چې کوم مسو طالبانو بل دا چې هغه مشرۍ خان سعود یا خان سعود سړي نه کوي تاریخ خبرې کوو وخت دا سلام خبرې کوي. دا خو لا خبرې واضح نه دي ځکه چې اوس ممکن ده چې طالبان پاکستان دغه مرکزی شورا یا مولانا فضل الله هغه د دغه تورونو جواب ورکړي کوم چې هغې مانګړي اعظم طارق لګولي او دا ډېر مهم الزامات دي.
د پاکستان حکومت وایي چې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو کولو هیڅ پریکړه نه ده کړې او دا به د سیاسي ګوندونو سره د مشورې وروسته کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوسټ په دې وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې په عملیاتو کې د ګڼو وسله والو د وژنې خبر ورکړي. د سیاسي چارو یو بل کارپوه امتیاز ګل وایي چې د حکومت او د ولس د فشار او د ځینو نور وجوهاتو له امله طالبان په خپلو کې بیل شول.
دې ترمنځ ډېره موده راسې ډېرې ستونزې روانې وې. دا شهریار ګروپ او خالد سجنا ګروپ ترمنځ پوله چې خالد سجنا د هغې د خبرو اترو په حقله او هغه د پاکستان فوج او د پاکستان حکومت اهدافو باندې د حملو خلاف او بل پلاو شهریار ګروپ او مولوی فضل الله چې دی هغې د خبرو تر حق له نه و. خالد عمر خراسان هم هغې سره شامل وو. یو بله وجه دا وه چې ډېر خلک هغې ډېر تنګ راغلي دي که جنوبي وزیرستان وي که شمالي وزیرستان کې دي. ولې چې کله ناکله چې څنګه چې خبرې راجیږي شي چې هلته آپریشن کېږي یا ډېرې یا جرمونه ډېر زیات کېږي لګیا دي، نو د هغې په وجه د خلک عام ولس چې دي ډېر تنګ راغلي دي. د هغې پکې هغې کې بېچاني پیدا شي. نو ګمان کوم چې د حکومت کوششونه د ولسو پریشر او داسې نور فیکټری وي چې د دې ترمنځ د تقسیم سبب جوړ شي.
بلخوا د طالبانو د مذاکراتي کمیټې غړي پروفیسر ابراهیم وایي چې د طالبانو په منځ کې اختلافات د مذاکراتو نه وړاندې هم وو ځکه چې دا یو ډله نه ده.
طالبان یو ډله نه وه، مختلف ګروپونه وو او چې ډله نه وه نو خامخا اختلافات وو. په کې عام جمله نورو اسبابو نه دا هم یو سبب کېدلی شي چې د مذاکراتو په بنیاد هم د دې په منځ کې څه اختلافات راغلي.
د کارپوهانو په وینا د طالبانو خپل منسي اختلافات د دې ډلې د پخواني مشر حکیم الله محسود د وژنې وروستو راپورته شوي وو، او په دې وروستیو کې د طالبانو ترمنځ د خپل منسي جګړو او د اختلافاتو له وجې د خواوو شا 500 وسله والو د وژنې خبرونه مخې ته راغلي دي.
انیسا جمال، اوچ په پا پاکستان کې د طالبان ترمنځ د اختلافات په اړه تاسو ته راپور اوروي. د سهار 9:30 بجې سوې. منور شاه به د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
په قبایلی سیمو کې د فعالو لسو سیاسي ګوندونو کمیټې د فاټا لپاره د اصلاحاتو په یو لسو نکاتي اجنډا سلا شوې ده چې پکې د قبایلی ولس لپاره د ټولو آئینی، قانوني او انساني حقوقو غوښتنه شوې ده. دغه کمیټې پرون په پیښور کې خبری غونډه ته وینا کړې ده. په خیبر پختونخوا کې د واکمن ګوند د صوبایي اسمبلی د غړو ترمنځ اختلاف لا نور زیات شوې دی. د تحریک انصاف ګوند د دیارلسو غړو ډله چې پکې د اسمبلی مرستیال سپیکر امتیاز شاهد هم شامل دی، پرون د خپل حکومت خلاف د احتجاج په توګه د صوبایي اسمبلی د غونډې نه بهر وتلی دی. د بلوچستان په ډیرا الیار سیمه کې نامعلومه وسلوالو 15 هندوان ماشومان تختولي دي. یادې سیمه ډیپټی کمشنر ظفر علي شاوای 15 واړه ماشومان د چهارشنبه په غرمه هغه محل و تختور شوې چې د سکول نه کور ته روان وو. نو مولیا زیاتوي چې و تر مشکوک کسان یې نیولیو د هغوی نه تحقیقات شروع کړي دي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د امریکایي پوځیانو د ایستلو په حق له ولسمشر اوباما د پلان له اعلانې وروسته په وسلوالو طالبانو غږ کړی چې جګړه د پای ته ورسوي. ولسمشر کرزی ویل چې نور د جګړې د دوام دلیل نشته. په افغانستان کې د امریکا او نیټو عمومي مشر جنرال جوزف ډینفورد وای په افغانستان کې د 9800 پوځیانو د پریښودلو په حق له ولسمشر باراک اوباما اعلان به د امریکا د ژمنو په اړه د افغانانو بې باوري ختم کړي. موړی وای د غزواکونو به د افغان امنیتي ځواکونو د تربیت او په وسلو د سنبالولو کار مکمل کړي. او د امریکا صدر باراک اوباما د خپل هیواد د خرجه تګلارې په حق له د وینا په وخت په دې خبره ټینګار وکړ چې دا مهال د امریکا او نړۍ لپاره تر ټولو لوی خطر ترهګري ده. د لړکې نوموړي په کانګرس غږ کړی چې د ترهګرۍ ضد مبارزې د ملګرتیا فرانت د مرستې لپاره دی 15 ارب ډالره منظور کړي.
د مهمو خبرونو لنډیز مو لمشال رادیو څخه واورېدی چې منور شاه وړاندې کوي. او سوار سدلی د پاکستان کورنی ورسپانه ته د کتنی په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراج زهیر د پاکستان د کورنی ورسپانه د اداري لوستي او مهم ټکی ورڅخه راغونډ کړی دی.
نن ایکسپریس ورسپانه خپل اداري کې وای د پاکستان او هند تعلقات معمول اړخ تر واستول لپاره د وزیر اعظم نواز شریف او د هند د وزیر اعظم نریندرا مودي ترمنځ ملاقات شوه دی. اداري مخکې لیکي په دې موخه هندي وزیر اعظم ممبئی کې لړکی پاکستان ته چارج شیټ وړاندې کړو، خو هغه دا چارج شیټ نه وړاندې کړي نو دا ډیر خوي او دا شان به د ملاقات په نړۍ کې یو خطاسر وړاندې کړي وو. اداري زیاتوي باید اوس وخت راغلي دی چې دوانه ملکونه خپل منځي اختلافات ختم کړي او د اعتماد د بحالۍ لپاره په ګډه کار وکړي، چې دارنګ د کشمیر په شمول چې سمرا هم مسلې دي چې هغه په خشن هواري شي. د اداري په وینا چې د نړۍ د بدلیدونکو صورتحال پرانا کې با پاکستان او هند لا هم خپل رویه بدلول وی. دریا اخر کې لیکي چې د نړۍ ترجیحات بدل دي، وخت بدل دي، نو باید چې د نریندرا مودي انتظامیه هم پسندیدګی سره د ځمکني حقایقو پرانا کې د پراخ مذاکراتو عمل مخ په وړاندې بوزي، ځکه چې دا وخت د نړۍ سترګې د پاکستان او هند په تعلقاتو دي. نو باید چې راتلونکي کې مذاکراتي عمل جاری وساتل شي چې دارنګ دې منطقه کې امن بحال شي. بل پلو د پیښور نخ پریدونکې مشرق ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي چې خیبر پختونخوا کې د شر ټیکو دوران د ډیرو ماشومانو حالات خراب شوي دي، او د دې وجه دا خودلی شوي دا چې دغه ټیکو وخت اوریدلې وو. خو بل طرف ته صوبایي حکومت او د صحت محکمې چارواکي د ټیکو غیر معیاري کېدل یا وخت اوریدل د مخالفینو پروپاګاندا بلي. دریا وړاندې وایي چې د دې خبرې نه انکار نشته چې زموږ صوبه کې په هسپتالونو او میډیکل سټورونو کې هغه انتظامات د نشت برابر دي چرته چې دوایانې په یو خاص درجه حرارت کې اخوده شي، او د هغې له وجې دوایانې خراب شي او دینه زهر جوړ شي. دریا زیاتوي چې د شری د ټیکو وخت اوریدل لوی ثبوت داري چې د سواترا موړي بي اچ يو عملي په ضد ډيپټي کمشنر کاروي شروع کړي دا. نو باید حکومت د سوات او پېښور په ګډون هر هغه ځای کې پلټنې وکړي چرته چې د شری ټکو ریئکشن کړی دی، ځکه چې د شری دستنو سره ریئکشن د معمول خبره ده، خو دا ریئکشن دومره زیات نه وي چې ورسره ماشوم مړ شي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
اسٹریٹ فورڈ کمیٹری ته څېړنیز اداره لیکي په هند کې نوی حکومت دراته ګروسته به په اسلام آباد باندې دا فشار زیات سي چې د ترهګرو ډلو خلاف سخته تګلارې ولري. بلخوا نیویارک ټایمز له افغانستان د امریکا عسکرو د وتلو په اړه مقاله لیکلې ده. د دغو دواړو لیکنو تفصیل به فرخنده اسد درته واوروي.
سټریټفورډ کمنټری څېړنیزه اداره په هندوستان کې د نریندر مودی په واک کې د راتللو وروسته په حالاتو تبصره کړې او وایي په هندوستان کې د بھارتیا جنتا پارټي په زیات اکثریت سره د انتخاباتو د ګټلو وروسته به د پاکستان او هند په اړیکو هم اثرات پریوزي. سټریټفورډ کمنټری لیکي په هند کې د نریندر مودی راتګ به اسلام آباد ته هم په دې اړه سخت وخت ورکړي چې باید دوی د ترهګرۍ د ختمولو لپاره سخته پالیسي ولري او د مودی را روان حکومت به دا ونزغم د پاکستان لخوا په هیواد کې سب قسم بدمنی مخ ته راشي، ځکه چې ښکاری داسې د هغه حکومت په د ترهګرۍ د ختمولو لپاره زیات سخته پالیسي ولري. د پاکستان وزیر اعظم هم د هند سره اړیکې ښه کول غواړي، خو د دغه لپاره به د اسټابلیشمنت لخوا د سخت مخالفت سره هم مخامخېږي. په دواړو هیوادونو کې ښي اړخي ګوندونه په واک کې راغلي، نو دا به په روان وخت کې کتلی شي چې د دواړو هیوادونو حکومتونه په سیمه کې د امن راوستلو لپاره تر څومره حد پورې تللی شي. سټریټفورډ کمنټری لیکي پاکستان تبا لا اوس هم ډیر څه کول وی چې د هند سره خپل تعلقات عادي حالت ته راولي، ځکه چې په پاکستان کې اوس هم د هند مخالفو ډلو سره د امنیتي ادارو لخوا مرسته شته او د دغه ډلو لکه لشکر طیبه مشر حافظ سعید ښه پخکاره ګرځي او د خپلو مقاصدو د ترلاسه کولو په لار کې پوره ازادي لري. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي د تیرو سو کلونو راهیسې د امریکا ولس دا پوښتنه کوي چې د افغانستان جګړه به کله ختمیږي، او د دغه په ځواب کې ولسمشر براک اوباما د تیرې نهې په ورځ وویل چې دغه به په راروانو دوو او یا دوه نیمو کالو کې پای ته ورسیږي. اوباما وویل دی خپل هغه ژمنه پوره کوي چې تر مخه له افغانستانه خپل سنا 22,000 عسکر راوباسي، او د دغه پلان تر مخه به یوازې 9,800 عسکر په دغه هیواد کې د 2014 کال وروسته ایسار وي، چې د 2015 کال په پای کې به دغه شمیره هم نیموي او په 2018 کال کې به دغه شمیره لا نوره هم راکم کړي، او یوازې دومره شمیر عسکر به پاتې وي چې په کابل کې د سفارتخانې امنیت وساتي او افغان امنیتي عسکرو سره مرستې وکړي. نیویارک ټایمز لیکي په دغه موده کې به امریکایي عسکر په افغانستان کې د نوي حکومت د جوړېدو پر وخت افغان عسکرو سره یو څه مرسته هم وکړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هیواد د پراخي بهرني تګلارې په هغله د وینا پر وخت پر دې خبره ټینګار کړی چې دا مهال د امریکا او نړۍ په وړاندې تر ټولو لوی خطر ترهګري ده. نوموړي پرون د امریکا په ویسټ پوینټ نومي پوځي اداره کې د وینا پر مهال زیاته کړه چې په افغانستان او عراق کې خپل تجربو ته په کتو سره به د ترهګري په ضد مبارزه کې بدلون راولي او له هغو هیوادونو سره به کلک ملاتړ کوي چیرې چې ترهګر خپل ځانونه مضبوطوي. په دې اړه نور حال اسمت ساروان راکوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل چې نن سبا د امریکا او نړۍ تر ټولو لوی ګواښ تروریزم دی. اوباما وویل چې امریکا په نړۍ کې د مشرتابه رول ته دوام ورکوي، خو له پوځي قوې څخه تر کار اخیستلو مخکې د نړیوالو همکاري او زغم ضروري بولي. د متحده ایالاتونو ولسمشر د تروریزم پر ضد یوه نوې 15 میلیارد ډالري بودیجه اعلان کړه چې د په وینا دا به امریکا ته لاره اواره کړي چې د تروریزم پر ضد په جګړه کې خپلو شریکانو ته د روسنی او له تروریزم سره د مبارزې لپاره د ظرفیتونو د لوړولو په برخو کې مرسته وکړي. هغه ستراتیژي به چې پر اساس هر هیواد چې تروریستي شبکو ته ځای ورکړي ونیول شي، کمزوري او نامناسبه وي. زما په باور موږ باید خپل تروریستي ضد ستراتیژي بدل کړو او په افغانستان او عراق کې نیمګړتیاو بریالیتوبونو او تجربو ته په پام له هغو هیوادونو سره چې تروریستان غواړي په هغو کې ځای ومومي اغیزمنه ملګرتیا پیل
کړو.
د امریکا ولسمشر د سه شنبې په ورځ له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو پلان اعلان کړ. ویل چې د روان کال له پای ته رسېدو وروسته به 9800 امریکایي پوځیان په افغانستان کې پریشتي او د 2016 میلادي کال په پای کې به خپل ټول عسکر له دغه هیواد وباسي. ولسمشر اوباما په خپلو پرونو یو څرګندونو کې وویل په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو له درکه سپمېدلې پیسې به د نړۍ په نورو برخو کې د خطرونو پر ضد د مبارزې لپاره وکارول شي. د زیاتکړه نن سبا د تروریزم اصلي خطر د القاعده له نامتمرکز ډلو او د هغو له اړوندو سخت دریزو سرچینه اخلي. د متحدو ایالاتونو ولسمشر وویل که د امریکا د ملي ګټو تقاضا وي د اړتیا په صورت کې به بیا هم له قوې کار واخلي، خو دا هم وویل چې له قوې څخه باید په احتیاط کار واخیستل شي. شغلی اوباما د امریکا پوځیانو ته په خطاب کې وویل د امریکا پوځ په نړۍ کې ساری نه لري، نو ضرور نه ده چې هر وخت ورڅخه کار واخیستل شي. امریکا باید تل په نړیوالو صحنو کې مشري وساتي. که موږ دا کار ونه کړو بل څوک یې نشي کولی. دا پوځ چې تاسو پکې یاست زموږ د مشرۍ د ملا تیر دی او تل به وي، خو پوځي اقدام هر وخت د مشرۍ یوازینی یا لومړنی عنصر کېدای نه شي. د امریکا ولسمشر د اوکراین په اړه وویل نړۍ د امریکا تر مشرۍ لاندې یو لاس شوه او په اوکراین کې د روسیې چلند وغنده. د امریکا ولسمشر د ګوانتنامو محبس په اړه هم خبرې وکړې. ویل چې د دغه زندان د بندولو لپاره به هلې ځلې وکړي، ځکه چې د امریکا ارزښتونه او ژمنې اجازه نه ورکوي چې له خپلو پلو د باندې د تل لپاره یا د اوږدې مودې په مخه څوک بندي وساتي.
د ترګری د خطرې په وړاندې مو د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د وینا په حق له د اسمت څروان راپور اوریدي. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او د مشال رادیو لمړی سارنی خبرونه. سلام پښتون خواته تاسو غوښنولې دي. اوس هم د سمیع الله شمشیر په غږ کې د درویش دورانی کلام تاسو ته ورو.
د سمیع الله شمشیر په ژغ کې تاسو سندر اوریده کلام د درویش دورانی زموږ ژغ لمشال رادیو سخاوري. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د امریکای پوځیانو د ایستلو په باب د ولسمشر اوباما د پلان اعلانېدو وروسته پر وسلوالو طالبانو ږغ کړی چې جګړه پای ته ورسوي. ولسمشر کرزی چې د واک موده یې په بشپړېدو ده ویلي چې نور د جګړې د دوام دلیل نشته. اوباما د نهې په ورځ ویلي و چې له افغانستان به خپل ټول عسکر باسي. په دې اړه عصمت سروان راپور لري.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د 2014 میلادي کال په پای کې له افغانستان د ټولو پوځیانو د ایستلو په باب د امریکا د متحدو ایالاتونو د پریکړې هرکلی وکړ. ښاغلی کرزی د چهارشنبې په ورځ وویل د امریکا دا پریکړه باید د دې سبب شي چې طالبان جګړه بس کړي او د افغانستان له راتلونکي حکومت سره خبرې پیل کړي. کرزی له امریکا سره د امنیتي موافقې چې له 2014 وروسته په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو پاتې کېدو ته لار اواروي د لاسلیک کولو مخالفت فات کړی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سه شنبې په ورځ یو پلان اعلان کړ چې پر اساس یې له 9800 سرتیرو پرته چې د 2014 میلادي کال تر پایه به ووزي نور ټول د سشکل په پای کې ووزي. له دې سره به په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ هغه پوځي ماموریت پای ته ورسیږي چې پر امریکا د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې د حملو له کبله پیل شوی و. د ولسمشر کرزی له ماڼۍ څخه په یو خبر پانه کې ویل شوی د امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی چې د خپلو محاربو پوځیانو شمیر کم کړي او صفر ته به یې ورسوي. د افغانستان ولسمشر پر وسلوالو مخالفانو ژغ کوي چې له دې تاریخي فرصته په استفادې جګړه پای ته ورسوي. له بلې خوا وسلوالو طالبانو د چهارشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې د 2014 میلادي کال تر پایه پورې په افغانستان کې د ځواکونو د پریښولو په باب د امریکا پلان وغانده. طالبانو خبرداري ورکړ چې له افغانستانه د بهرنیو پوځیانو تر بشپړه وتلو پورې به جګړې ته دوام ورکړي. د امریکا پلان تر ډیره د افغانستان د راتلونکي ولسمشر له لوري د دوه اړخیز امنیتي تړون له لاسلیک کولو سره تړاو لري چې د جوزا د 24 مینیټې د انتخاباتو په نتیجه کې واک ترلاسه کوي. اکثره کتونکي باور لري چې د افغانستان راتلونکي ولسمشر به امنیتي موافقه لاسلیک کړي. ټاکل شوی دی چې نوی ولسمشر د اگست په 2 چې د اسد ولسمه کېږي لوړه په ځای کړي.
زموږ شغله مشال رادیو خاوري. په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو عمومي کمانډان له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د یو شمیر امریکایي عسکرو د پایته کېدو پریکړه په افغانستان او سیمه کې د یوې نامعلومې راتلونکي پای وباله. جنرال جوزف ډنفر د چهارشنبه په ورځ په خبري غونډه کې د امریکا د ولسمشر بارک اوباما هغه پریکړه افغانان ته زیری وباله چې ویلې دي له 2014 کال وروسته به 9800 امریکایي سرتیري په دغه هیواد کې پاتې سي. په دې اړه نور حاله کابل سفی الله ستانک زیرا کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو د جمهور رئیس براک اوباما هغه پریکړه چې له 2014 میلادي کال وروسته به 9800 امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې شي د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان له تود هرکلی سره مخامخ شوه. د دغه ځواکونو عمومي قومندان جنرال جوزف دانفورد دا پریکړه له یوې نامعلومه راتلونکې څخه د افغانستان او سیمې د ژغورېدو په معنا وبلله. زه باوري یم چې دا پریکړه د افغانانو لپاره یو ښه پیغام لري. دا په افغانستان او سیمه کې یوه نامعلومه راتلونکې له منځه وړي او روښانه کوي. همدارس د هغه خبرې غلط ثابت وی چې ویلې دي افغانستان به د کال په پای کې یوازې پرې خودل شي چې دا واقعیت نه لري. د روزنې مشورې او په عملیاتو کې د همکار په توګه د پاتې کېدو په برخه کې د ولسمشر پریکړه مونږ ته دا موقع راکوي چې د یو پیاوړي او سمبال افغان ملي پاوز او ملي پولیسو په برخه کې پرمختګونه په بریالیتوب سره پای ته ورسوي. خغلی دانفورد هم د باراک اوباما په هغه د ریسټینګار وکړ چې ویلې دي دا 9800 امریکایي عسكر به په دې شرط په افغانستان کې پاتې کیږي چې د کابل واشنگتن ترمنځ امنیتي سند لاسلیک شي. په همدې حال کې جوزف دانفورد جمهور رئیس کرزی سره په لیدنه کې ویلي چې د 2020 کال تر پایه به له بګرام پرته ټولې امریکایي اډې افغان حکومت ته ورسپارل شي او د بګرام اډه به هم د افغانستان له حکومت سره په تفاهم کې وروسته انتقال شي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان ډانفورد خبریالانو سره په خبرو کې ویلي افغان ځواکونو دا وړتیا پیدا کړې چې د وسله والو مخالفینو په وړاندې جګړه مخته یوسي. د جنرال ډانفورد په وینا امریکا به د افغانستان د امنیتي ځواکونو له ټولو برخو سره همکاري کوي، خو له هوایي ځواک سره به یې د همکارۍ کچه ځکه لوړوي چې د پوځیانو د بریالیتوب راز پکې نغښتی دی. موږ اوس شپېته MI-11 الوتکې لرو چې فعالې دي. دا شمېر به د کال په پای کې اتیاو ته زیات شي. موږ به په 2015 میلادي کال کې د هوایي جنګي الوتکو انتقال هم پیل کړو. په لنډ وخت کې خو له MI-15 الوتکو او نورو هوایي تجهیزاتو سره چې افغان ځواکونه یې لري د دوام ورکوو. نو هدف دا دی چې په اوږدمهاله کې، نه په 2014 او 2015 کې، افغان هوایي ځواک د پرمختګ هغې سطحې ته ورسول شي چې افغان پوځیان یې اړتیا لري. د سې شنبې په ورځ براک اوباما ویلي و چې له 2014 میلادي کال وروسته به 9800 سرتیري په افغانستان کې پاتې کیږي، خو له دې مخکې ویل شوي وو که امنیتي تړون لاسلیک شي نو تر 2040 میلادي کاله به یو شمېر امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غله مشال ریډیو خاوري پرون په پېښور سرویسز کلب ودانۍ کې د جنگ میډیا ګروپ لخوا د تعلیمي نندارتون تابع شوی و چې پکې د خیبر پښتونخوا د سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارو زده کوونکو او د ژوند د نور برخو سره تعلق لرونکو کسانو په ګڼ شمېر کې ګډون کړی و. په دې اړه نور حال زموږ خبریال زلاند یوسف زیرا کوي.
د ایجوکیشن ایکسپو یا تعلیمي نندارتون منتظم هارون خان مشال ریډیو ته وویل چې د دې پروګرام مقصد په خیبر پښتونخوا کې تعلیم ته وده ورکول او طالب علمان ته د ټولې صوبې د پوهنتونونو څخه د خبرې دو موقع په لاس ورکول دي.
د دې ټول نه غټ مقصد دا دی چې یو صحتمن کمپټیشن فضا پیدا شي او طالب علم ته دا پته ولګي چې په فیوچر کې د دې کیریئر کوم موقع په خیبر پښتونخوا کې شته.
د تعلیمي نندارتون مشر میلما رحیم الله یوسفزی وینا و چې خیبر پښتونخوا کې د تعلیم د ودې لپاره کار کول د وخت تر ټولو غټ ضرورت دی.
په دې حالاتو کې چې په خپل دلته کم ډېرې مسلې دي د
جنا میڈیکل کالج لڑخا دین اندارتون کے برخا خستون کے مدثرہ مدنی وائی چدا سے پروگراموں کے ٹول دکون کو او بیا پخا ستوگا زنانس دکون کو تا ڈیر گٹ ترلا سکے گی. د کورمی جنسی او سیدون کی او د پیښور په هنتون طالب علم ارشاد حسین چې ایجوکیشن ایکسپو ته د ننداری په غرض راغلی وو سخه مو چکله د ترلاسه شوی ګټه په باب لو پختل نو د هغه وینا وا
او دا د مو مختلف انوستو او سکولو کالجو ولا مختلف سٹار ولې د مختلف انوستو سکولو کالجو معلومات شو ما کوم بیا پروسس ده هغه څه کله کمپیوټر اوس ما مختلف سٹار نو تاسو کو ایم ایس کوم زنا کوم متا کوم زنا په دې کې د ماته مختلف انوستو معلومات
د جنگ میڈیا گروپ لخوا جوړ شوی ایجوکیشن ایکسپو یا تعلیمی نندارتون کې د خیبر پختونخوا ویش تعلیمی ادارو ګډون وکړو او د دوی په وینا پر روانه میاشت کې به د پاکستان په نورو غټو ښارونو کې د دغه ډول نندارتونونو تابعیا کوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غله مشال راډیو خاوري د مونډ ایجنسی په لوی روغتون ایجنسی هډ کوارټر هسپتال غلنی کې د وینې ذخیره کولو مرکز یعنی بلډ بینک کې نوي ماشينونه لګول شوی دي. چارواکي وایي چې هغه هر ورځ د وینې ضرورتمندان ناروغان ورزي او دا ډول به د انساني خدمت په خاطر دوی خپل وینې ضرورتمند له اور کوي. په دې اړه نور حال شاهنواز ترکزی راکوي.
په محمود جنسی کې لوی مودې راځي په لوی روغتون کې بلډ بینک یعنی د وینې ذخیره کولو مرکز جوړو ولې د سمو دې راځي د خراب حالاتو په دوران د یاد بلډ بینک د نور خکولو لپاره پکې اوزارونه لګولې شوې. د بلډ بینک د چارواکو په وینا چې ولس هم د خراب حالاتو او د ځینې خیراتي ادارو ضرورت ته ګوري او هغوی ضرورتمند له خپل وینې د انساني خدمت په خاطر خامخا ورکوي.
زما نوم خالد دی او زه د غلنۍ کې سوشل ویلفیر کې ملازم یم. په چې راشي بس موږ یې نه باندې کار کیږي موږ بالکل تیار یار وخت تیار دا الله په نامه باندې نه موږ ورکړه د خدای په نامه ما یو ډر پینا ورکړه دا چې دا خپل حقدار ته ورسي او صحیح ورسي موږ ضربنه به نه ده موږ به هم تیار یو به هم تیار ان شاء الله دې ته چې مهنت څوک کوي او روح کورونه سړی کوي ان شاء الله موږ به تیار یو.
بس ولینو مې یو مشر چې د غلنۍ وسیدو تون کې دی وای چې د هغه خواهش وي چې کوم ضرورت منله وینه ورکړي.
ډاکټر صاحب لینی ضرورت ته ماري ورشي هر وخت مو ورکو شکر چاته ضرورت یې بس موږ هر وخت تیار سره خپل قربانو هر نه به ځکه جذبه ده چې چا ته ضرورت یې ما چې ورکم.
یو بل ځوان احسان وای چې په سیمه کې حالات خراب نه هغوی ته پته و چې د وینې ضرورت هر وخت پیخي. خدای وای چې نن یو خیراتي ادارې له د وینې ورکولو لپاره هسپتال ته راغلی دی. حالات خراب شوی دی نو دغه وړاندې او وروسته تر کومه حد پر وختور کې د ضرورت هغوی ته پیخیږي.
نن سبا چونکې تاسو پته ده زموږ مومندي جنسې حالات دغه شان موږ سره مطلب کیجوالټیزم ډیر راځي اکثر جگم دے روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس راشی جو چ کیجوالٹی کے ڈیوٹی کوم نو اکثر پ پیشنٹ ددا سی وی چ لگی دے بلڈ ضرورت راضی پکے نو اس کو حالات دو وجی دے بلڈ ضرورت دیر دے خلق راشی او من تے بلڈ فرض کرا کہ نو ڈیرہ بخوی
او ک کلا دے وینے ضرورت ڈیر زیات وی او پروختون کی وینے نوی نو بیا مریضاں تے وینے لکمے پیدا کول کیگی. میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ایجنسی ہیڈ کوارٹر ہسپتال غلنے محمد ایجنسی ڈاکٹر ریاض خان وائی
انی زیات تر دا مریض پل رشتہ داران یا خپل خپلوان سو کراشی دا وینے من چا تے ضرورت شی من دا وینے والو داسیم پکی شی دی چې یو مریض راغلی دی او غته ضرورت راغلی دی موږ خپل سټاف کې یو کس اغلی وینه ورکړی دا او داسې سچ چې دی کې چې تاسو وای نو موږ سره د وینې سټاک په دی نوي چې دا خو خلک راکړي هغه موږ مغی خلکو رشته دارانو ته واپس لګو.
د دوی پوینه چې د وینې ضرورتونه به وړاندې ډیر زیات وو ولی اوس امنیت راغلی نو هغه شان ضرورتونه کم دي. خو وای چې دا سات د عمومي حادثو ښکار شوي زخمیان زیات راځي او دوی دا هم وای چې د هغوی سره د وینې ذخیره کولو لپاره ماشینونه نشته دي نو اولس کولی شي چې ګنې هغوی هغه اولس لپاره خپل وینه ورکړي چې ناڅاپي ضرورت یې پیښیږي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو د لومړي سرنۍ خبرونې سلام پښتونخوا په پای کې ستاسو پام د کرن خان په غږ کې د دې سندري پر لور راګرځوم. وروسته به خبري غړي پیل کړو.
Thank you.
مخامخ مخامخ